السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د فروری د میاشتې 19 نیټه ده. مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې دوه هفته وار پروګرامونه د مشال راډیوي مجله او سر ویلرو خوول د دې سات خبرونه ل فرخنده اسد ناورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین د سند صوبې په واکمن پیپلز ګوند د علي وزیر د خوشی کېدو لپاره یو ځل بیا غږ کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د مخالفو سیاسي ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په کامیاب نشي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې قائل دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوکرین د حمله فیصله کړی ده. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د غورزنګ د یو مشر علي وزیر پر ضد مقدمه ختم کړي او هغه د زندان آزاد کړي. بیګا په کراچۍ کې د سند اسمبلی د ودانۍ مخې ته د احتجاجي پرلت پر شپږمه ورځ ګډونوالو ته په خپل وینا کې پښتین وویل چې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد اسلام آباد ته د تللو مخکې د دوی غوښتنې ومني. پښتون ژغورن غورزنګ د فبروري په 13 په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره احتجاجي ناست پیل کړي، خو د سند صوبایي حکومت ویاند د مرتضی وهاب د فبروري په 13 په کراچۍ کې خبريالانو ته وویل چې د پی ټی ایم پرامنه احتجاج ته په درنه سترګه ګوري، خو د علي وزیر خلاف مقدمه په عدالت کې روانه ده او دوی د ختمولو اختیار نه لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په قومی اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړونو دوی به مقابله کوي. عمران خان دا خبرې پرون د فروری په 13 د پنجاب په منډي بهاودین کې ویل سي ته په وینا کې وکړه او زیاته کړه چې دا یې لویه غلطي به چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره د تللو اجازه ورکړې وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان جمهوریت غورزنګ په نوم د اپوزیشن یو شمیر سیاسي ګوندونو د فروری په لومړۍ اونۍ کې ویلي په پارلمان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک دایروي. رسم عمران خان دا هم ویل اپوزیشن غواړي چې لداسې کولو سره پر دوی د درغلیو د روانو مقدمو مخه ونیسي، خو د پاکستان د احتساب ادارې د یو شمیر اپوزیشن مشرانو ضد د درغلیو قضیه پرانستې دي او مخالف سیاستوالان د اداري فساد دغه تورونه ردوي او هغه قضیه د سیاسي غش په نوم یادوي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه روختون کارکونکو د تنخواګانو نه ملاوېدو خلاف احتجاجي لاریون کړي. د فروری پر 13 د میرامشاه د سرکاري روختون کارکونکو د خپل احتجاج پر مهال ویل چې لتیرو دوو کلونو راهیسې د روختون کارکونکو ته تنخواګانې نه ورکړل کیږي چې لوجې دوی د مالی ستونزو سره مخ دي. په دغه روختون کې د صحت محکمې یو کارکونکو عامر محمود وایي چې 19 میاشتې وشوې په دغه روختون کې کار پیل کړي خو لا هم ورته تنخواه نه دا ورکړل شوې.
زه چې برتی شوم ونیستان خې وچره دل ایګ نه بعد چې دای روغلل په مو باندې د سیلری سٹاپ کړلایم. په دا خبره سره چې توستر مینیټ یی بیا ان بر دای ور چکښولو سونه تنخیر ریلیز کړي میشتان خې ایسا پیره باندې.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر حفیظ مشال ریډیو ته د فروری په 13 ویلي د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د ډایرکټر جنرال په امر 300 ملازمین له دندو لرې کړل شوي دي، ځکه چې د دغو کسانو په برتیانو کې مسلې په ګوته شوي وي، نو ځکه یې په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. ډاکټر حفیظ وایي د پلټنو وروسته به د صحت صوبایي محکمه دغو ملازمینو د راتلونکي په اړه فیصله کوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې کانه دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې راتلونکي اونۍ په یوکرين برید وکړي، خو زیاتوي چې د لا هم سفارتي حل لارې ته هیله مند دي. بایدن پرون د فروری په 13 په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل لا هم دې شیبې د قائل دی چې ولسمشر پوتین په یوکرين د برید پریکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر دا خبري له خپل اروپایي اتحادیانو سره تر 15 دقیقو ټلیفوني کانفرنس وروسته وکړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بعد د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د فروری پر سری رښتمه په اروپا کې وګوري، او دا د هغه هڅو برخه ده چې د دغه جګړې مخاوني سی. او بل خبردار چې د پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل په نوم د شل اوریزا کرکټ سیالیو کې بنند لاهور کلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنس لوبه کیږي. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیو مجلې. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږه همکار نجیب عامر جوړوي. تر دې وروسته بل اونۍ خبرونه سروي هم لرو. راځي چې ورته وښو.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې کران اوریدونکو، زه نجیب عامر مو په یو تازه خبرونه کې هرکلی کوم. زموږ د دې اونۍ خبرونه د راډیو د نړیوالې ورځې چې د فبروري په 14 لمانځل کیږي نه پس په اونۍ کې خبرېږي. نو موږ دا خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. په دې خبرونه کې د آل انډیا راډیو د پښتو نشریاتو د مسؤل د مبارکۍ پیغام د ته وړاندې کوو.
ډیره ډیره مبارکي هغه ته چې د اسري او د نوي نوي موادو او د موسیقۍ خوږ آواز سره د راډیو میډیم ژوندۍ ساتلې. اوریدونکو ته یو ځل بیا د آل انډیا راډیو پښتو څنګه څخه هریندر کومار سواتی لخوا ډیره ډیره مبارکي.
د کابل، پېښور او کوټي راډیوګانو د نشریاتو د پیل او دوام پاړه د استاد حبیب الله رفی، حاجی اسلام خان او ډاکټر لیاقت تابان خبرې دراورو. له نور البشر نوی د بوورو چې راډیو او ټلویزیون د کار لپاره وسومره یو بل ته نږدې دي.
خلک وایي کنه چې یاره د کیمرې د سترګ هم ډیره حساس ده چې سړی ورته بیا هغه سي یو خوب غوندې راځي. او نو دغه سي د مایک دنیا چې هم ده نو هغه هم په دغه حواله ډیره حساس ده.
د مشال لډیو د یو مینوال مرجان اورگزی ل منی ډکه خبرې هم در اورو چی وای.
مو په وطن کې د ټیوین کا نو وسم نشته. شکر دی خدای دې مارولی 12 لکو کې د نو د مو ټول کاروبار بیا ریډو سره او ریډوګانې به زه تاسو وایم سم ډیره خستی هغه جیفان ولا ریډوګانې براتلې خو اوس کې هغه
د رادیو او د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پیړۍ تر نیمایي وروسته د رادیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. د 20مې پیړۍ په درشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري په لومړي ځل په دې توانېدلی ول چې غږ تر لرې واټنه ورسوي. د نړۍ د نورو سیمو په شان پېښور، کوټي او کابل ته هم د رادیو فعالیتونه په تیره پیړۍ کې رسیدلي وو. مخکې تر دې چې پر دې موضوع د پوهانو نظرونه دروورو، په سر کې د آل انډیا راډیو د پښتو څانګې د یو مسؤل هریندر کومار سواتی هغه پیغام دروورو چې مشال راډیو ته په ځانګړي ډول د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت را لګلې. موږ ترې مننه کوو او پیغام یې تاسو ته دروورو.
ریډیو یو ډیره زړه او ډیره اوریدل کېدونکې مخابراتي وسیله پاتې شوې. کچره نننی او زاو په حق لا خبرو وکړو نو د کووېډ 19 ناروغۍ په جریان کې ریډیو یو ځل بیا ثابت کړه چې دا یو عملی او مؤثر وسیله ده. د کووېډ ناروغۍ په جریان کې ریډیو د دغه ناروغۍ په حق لا خورول شوې غلط فهمي او مخاوني ولا او خلکو ته د کووېډ څخه ځان د ساتلو لارښوونه وکړه. د ریډیو په نړیوال ورځ موږ د ریډیو سره وصل هر ډول کارکونکو او اوریدونکو ته مبارکي وړاندې کوو. ډیره ډیره مبارکي هغه ته چې د اسري او د نوي نوي موادو او د موسیقۍ خوږ آواز سره د ریډیو میډیم ژوندۍ ساتلې. اوریدونکو ته یو ځل بیا د آل انډیا ریډیو پښتو څانګې څخه هریندر کومار سواتی لخوا ډیره ډیره مبارکي.
دا غږ د هریندر کومار سواتی و چې د آل انډیا راډیو د پښتو څانګې یو تن مسؤل او مشهور نطاق دی. باور لرم چې تاسو به یې غږ سره خامخا آشنا یې. اوس مهال د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ګڼې راډیوګانې د اف ایم، میډیم ویوز او شارټ ویوز ترڅنګ د نت او موبایل اپلیکیشنونو له لارې هم خپل غږ تر خپل اوریدونکو رسوي. په 19مه پیړۍ کې مخې ته راغلي دې نادرې رسنۍ نن په 20مه پیړۍ کې هم خپل ممتاز حیثیت برقرار ساتلی دی. حاجی اسلام خان په پېښور راډیو کې کار کوي او د نورو خدمتونو ترڅنګ د راډیو لپاره پخوانۍ او ورکې سندرې هم راټولې کړې دي. مال نوموړي سره د راډیو پر اهمیت خبرې وکړې. هغه وایي چې د پېښور راډیو په 1915 کال کې خپرونې پیل کړې وې او هغه مهال به یې پېښور راډیو ته آل انډیا راډیو پېښور نوم اخیستلو.
ریډیو نجیب عامر صاحب یو داسې میډیم دی، یو داسې ذریعه ده د خبریالۍ چې تر ټولو وړاندې چې کوم دی نو د ریډیو غږ شروع شوی دی په ټوله نړۍ کې. مونږ خپل سیمه والو باندې ته واخلو نو په کلکته کې ریډیو جوړ شوی دی بیا په 6 مارچ 1915 کې پېښور کې. پیښور ریډیو خپل د نشریاتو سفر پیل کړی دی او دا دم نواله تر دې دمه پورې د دغه چې کومې زړې پخوانۍ سټېشنې دي د هغې نشریات ورځ تر ورځه ښه کېږي، سیوا کېږي، د پروګرامونو معیار ښه کېږي او د اورېدونکو د خوښې د اورېدونکو په نبز باندې ګوتې ږدي او هغه شان پروګرامونه هر ریډیو چې دی هغه که پېښور ریډیو دی که ډیوه ریډیو دی که د نورو هېوادونو د ریډیو سټېشنې دي نو د اورېدونکو د ضرورت مطابق د هغې د مزاج مطابق هغې ته خپرونې وړاندې کوي. دغه وجه ده چې نن د ریډیو اهمیت په نسبت د نورو د خبریالۍ د ذریعو هغه نور سیوا شوی دی او بیا د خلکو تړونو سره نور هم سیوا شوی دی.
حاجي اسلام خان صاحب، تاسو خو د پېښور راډیو دپاره زړې سندرې هم په ولسی کمپاین کې راټولې کړې وې، کدا کی سره تا وکي؟
بالکل، ما چې کله په پېښور ریډیو کې تیرې روزونه خبرونه پیل کا په کال 2000 مې میاشت کې او تر ننه پورې دوی شپلا پر کېدو وځي لا روانه ده. نو هغه نغمې چې کومې د پښتو دی او د نن سل کاله شپږ شل کاله وړاندې ریکارډ شوي چې دا به پخوا د آل انډیا ریډیو ډیلي نه او د پېښور ریډیو نه مهم غدې دي. دا ورکې شوي وي د وخت په ګردونو کې په دغه پسې مونږ هم د ریډیو ذریعه استعمال کړه خلکو ته مونږ خواست وکړو چې که دغه نغمې تاسو ولري او مونږ ته راکړي نو مونږ به ستاسو د نومونو سره اورېدونکو ته زمزمه کوو وبیره ووته. هغه سلسله لا اوس هم دوام لري او د دغه نغمو شمېره چې ده نو دې وخت کې تقریبا د 4000 نه بره مونږ راجمع کړي دي تر دې چې د پښتو اولنۍ سندره چې په 1902 کې په کلکته په یو کې کې ریکارډ شوي ده د ګوهر جان په واسطه هغه مهم را پیدا کا.
حاجی اسلام سے مننه. تاسو د نادرو سندرو کې سټونو د موسیقۍ د آلو د نورو نادرو شیانو د راټولولو شوق لري، آیا داسې نادر رادیو سټونه هم در سره موجود دي کنه؟
ریډون ما سره یو سلور کې داسې ریډیو سټونه دي چې هغه نایاب دي چې هغه د نن نه تقریبا شپېته او یا کله مخکې به خلکو څه د بجلی دي او څه چې دي نو پخوا به ورته خلکو مساله وي د مسالې ریډیو دي هغه سیدونو باندې چې چلیږي که نه. نو دغه سیزونه خو زه ځکه لرم چې زما چونکې دي سره دا زما یو مشغوله ده، دغه ګراموفون دي ما سره مختلف قسم د 1920 پنځه دېرشم خوشه د زمانې د هیز ما سره وایس کپ نه یو ګراموفون دي را سره او داسې انټیک ریډیو ګان دي لکه پخوا دلته ورته عام خلک زینت ریډیو وي نومې دغه نه دی زینت دی غالبا. نو دغه ریډوان چې اوس نایاب دي دغه هم شکر دې را پیدا کړی دی او زما کومه لایبرری دی نو پاره کرا سره پراته دي.
د حاجی اسلام خان خبرې مو اورېدې چې ویلي رادیو نن هم خپل ارزښت پاللې او د خلکو په کورونو کې سرچ په ژوندو کې هم ځای لري. د مشال رادیو یو مینوال حاجی مرجان او رغزی چې په دوحه قطر کې ژوند کوي د رادیو سره سرسخت مینه لري. هغه مشال رادیو ته ویل:
مینا احترامات سلامونه می ومنه په دغه اله روغ جوړ بو ته دوه قطر نه مرجان او ارغزاد سره پټمات کرا غلم
تر ته وای چې په ژوند کې د سمره رادیو غانې اخیستې دي په خپل پیسو.
یره رادیو غانې خو به مخکې موږ کډې اخیستلې نجیب امیر صاحب سره مو په وطن کې د ټیوینګ کا نو وسم نشته شکر دی خدای دې ماراولي او د موبایل خو سمره نه وي ځکه دا دوه قطر کې ما سره تقریبا نن شل کاله مخکې وا وا خو څه چولی دلې بیا به شر منه پټواله کنه دلته ډیرو کار کم خلکو سره وي نو هغه وطن کې خو خامه خانه وي سره پاکستان کې بارا لکو کې د نو د مو ټول کاروبار بیا ریډو سره وو ریډوګانې به زه تاته وایم سما ډېرې خستې وي هغه جیفان والا ریډوګانې به راتلې خو اوس کې هغه بندې نه راځي چار څه چل وي اوس هم د مو په کور کې ما هغه جیفانی ریډو دی
هغه چمړې والا پوټکې چې به و
اگر چمبڑی والا زیر پوٹکے ہو کنا اس کے نرسی ما دو آکتر دیر اور پسی والا ٹوالو خورتا ملاو نشو دا چو کالا مخ کی خیورتا مدینی کی ملاو شوئے ہو امر وارے ہو بیا مغا کورتا ہو لو کنا اونو اس ما تا دغی علاقی کی ندی ملاو شوئے بل ریڈو خوا
زا سما دا نو دا دین اپا تلگی آجی سیب چے اسم دا راڈیو منوال دیر زیاد تی کنا
نو د ریډو مینوګان خو نور دومره زیات نه دي خو خاص د تاسې مینګای زیات دي. دا ریډو اول بی بی سی و کنه هغه څراغ لای نو غږ به وکړو چې دا لندن دی اوس کې بس تاسې تراش دا مشال دی نو خلک ډېره زیاته مینه کوي. حقیقت خبره دې ته ډېره زیاته مینه کوي خو کله کله تاسو نام بیا مینا گوئی داسې نه ونه خفا شي ته ما ونه خبره ډېرې شي بیا خلک کال بنې تاسو مینا گوئی وینو بیا لغونی کلا کوي ښه وي او شو نور وخت نه ځای کاوه د وخت رکوانی دی یو جهان مننه
مننه تاسو نه د مشال رادیو یو مینوال مرجان حاجیو چې د ټولو رادیو غانو سره مین لري خو د پوینا په مشال رادیو باندې بيخي ورک ماینده مخکې مو د پیښور رادیو د نشریاتو د پایل او دوام پاړه د حاجی اسلام خان خبرې وورید د پاکستان له جوړېدو وروسته د کوټې رادیو هم په خبرونو پایل په 1955 کال کې کړو په دې اړه موږ د پښین د سیمې لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان خبرې دراورو خو یو یادګیرنه ضروري ګڼو او هغه دا چې نوموړي تیر کال د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ ته دا څرګندونې کړې وې چې موږ یې د موقع په مناسبت بیا ځلې درته خبرو
د کوټ ریډیو د پاکستان د جوړېدو یعنی کال 1950 سره مخکې هم وجود درلود خو په قاعده نشریات چې څنګه هیواد جوړ شو دوی خپل نشریاتو ته وده ورکړه په لومړي سر کې دلته بلوسی براهوي او اردو خپرونه وې د پښتو خپرونه د پاره دوی وخت نه درلود دا د پښتنو لیکوالو د هڅو بعد په کال 1955 کې چې کله ایوب خان ولسمشر د کوټ په دوره رالی نو د کوټ لیکوالو په ډېر ټینګار سره دا خبره د مخ ته کشیر شوله چې دغه زموږ د پښتنو سیمه هم د لحاظ زموږ دلته حق دی چې زموږ په داری دوی کې خبرونه وي هم په هغه ورځ مازیګر د پښتو لومړی خبرونه لومړی خبرونه دلته د سلطان محمد صابر په ژغ کې پیل شو
تابان وايي په لومړی کې د پښتو خبرونه لپاره محدود وخت خو بیا وروسته دا وخت زیات شو په ځانګړي ډول د موسیقي د ودې لپاره کوټه رادیو ډیر فعالیت وکړ
لومړی سر چولو دلته لږ وخت د پښتو لپاره لږ وخت لیکن د تیری پیړۍ په ومه اتمه نهمه لسیزه کې د کوټه پښتو کم پروګرامونه چې هغه یو بې مثاله پروګرامونه وو خاص کر د موسیقي په اړه دلته ډیر کار وسو یو وخت ته سوچ د کوټ پر ریډیو کې به 28 ارکسترا یعنی سازنده بولو او دوی به د ریډیو کې د پښتو براوی او بلوچی ګډی نغمې سره ویلې او هغه چې کوم ریکارډونه دی هغه اوس هم بیخي خپل یو سرمایه ګڼو لدې سره د پښتو په ډراما کې دلته ډیر کار وسو او د پښتو چې کوم خاکې وی د ماشومان پروګرامونه وو کروندګورو پروګرامونه وو هغه ډیر نوموړي سو خو یو پروګرام چې د پروپاګاندا لپاره دلته کې دی خبري اترې چې د ملک کاکا وخت لري په اړه وو بیخي ډیر سلويش کال وچلې دی او دغه او ریدونکو چې کوم چې چیر پښتانه میشتو کو په افغانستان کې او کدلته ک نور په نړۍ کې ولو چې چیر د आवाज رسېدې دوی اورېدې دا که څه هم یو سیاسي پروګرام او د خپل ملک د سیاسي پروپاګاندا لپاره کار دی خودلته د طنز او مزه او کلیوالي لهجې په اړه عام ولسی خلکو دا پروګرام په ډېر شوق اورې دی لدی سره د کروندګرو د ځوانانو د پیغلو پروګرامونه هم بیخی ډېر وچلیدلو
ډاکټر لیاقت تابان وايي وخت چې سمره په ځغل روانو د کوټي رادیو په هغه رفتار منډه و نه وهله شو او نن نشریات ډیر محدود شوې دي
و چې کم حالت دي خو قرار چې سرنګ د نوی رسنۍ رالي د نیټ لاري دوی خپل مشينري چې کم ولا هغه په نوی انداز و نه ولا زکه د کوټي خبرونه چې کم وستي د یارو چې کم سټیشن او ډیلی سټیشن یو هغه اوس خراب شوې دي د کوټي چې کم پروګرامونه په خوا په افغانستان کې یا بر هر اوریدل کېدو هغه اوس د کوټي په حدود کې په ډیر مشکل اوریدل کیږي هغه معیار هم پات نه سلو هغه پروګرامو ریکارډینګ هم نو په خوا به شو چې ریډیو په خپل ملازمین ساتلی وو هغه ته به تنخواه ورکولې فنکاران چې کومولو ارتستان چې کومولو هغه ته به قاعده تنخواه ورکولې اوس هغه شی نسته په کنټریکټ باندې دوی چې دی انونسر او دا خبرونه چې وایي دغه راولي زکه د هغه معیار اوس پات نه دی او اوس تشه داسي او داسي دفتر پات دی چې سړی په اوتلو شرمیش
ډاکټر لیاقت تابانو چې د کوټه ریډیو د نشریاتو په اړه تاسو ته معلومات ورکول هلته کابل رادیو په 1925 کال کې د شاه مان الله خان په زمانه کې خپل نشریات پیل کړو دا چې هغه مهال د ریکارډینګ او ثبت پر مختلي اوزار نو موجود نو هر سبا په ژوندۍ بڼه خپرېدل موږ د کابل رادیو د تاریخ په اړه د افغان څېړونکي او لیکوال استاد حبیب الله رفیع سره خبرې کړې دي دلته هم د یادګیر ناړي نه بولو چې دا مرکه موږ تیر کال د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې وه او اوس یې بیا ځلې درته لنډه برخه وړاندې کوو
د کابل راډیو د خبرونو لپاره په 1304 کال کې د اعلیحضرت غازی امان الله خان لخوا اقدام وشو. ماشینونه یې راوغوښتل شول او تیر شوي وه چې یو سټیشن به په کابل کې جوړوي او بل به په کندهار کې جوړوي. بالاخره ماشینونه راغلل او د کابل سټیشن په 1305 کال کې نصب شو. په 1306 کال کې نشرات پیل کړل. نیم درلودل سندری هم پکی وی, تفسیری هم پکی وی, خلکو د اوریدلو لپاره رادیوګانې هم راوړې وې چې په اسانه بیه خلکو ته ورکولې, او د جشن په ورځو کې به یې لاسپیکر هم زړولي وو د جشن په ساحه کې. نو په دې اساس هغه وخت راډیو درلوده چې زموږ همسایګانو راډیو نه درلوده. البته په سقوي دوره کې هغه راډیو ړنګه شوه. بیا بالاخره د ظاهر شاه په دوره کې د سنه 1310 نه وروسته بیا اقدام وشو. په 1310 کال د وري په شلمه په لومړۍ نیټه د کابل راډیو خپلې رسمي خپرونې پیل کړې چې تر اوسه پورې چلېږي.
اول ځل چې راډیو په افغانستان کې جوړه شو نو څو ساعت خبرونې به کولې؟ آیا ټولې به ژوندۍ خبرې دي؟
او نو د سافت وسایل نو دومره زیات نه وي. نو د راډیو پروګرامونه د نیم ساعت یو ساعت دومره وو.
لیکوال او څېړونکي استاد حبیب الله رفی سرګندونه مورې دي. راډیو څنګه کولای شي د تلویزیون، سمارټ فون او ټولنیزو رسنیو په دور کې هم خپل ځان په خلکو مانی؟ دا نور پښتنې مو لوتل لیکوال نور البشر نوید مخ ته کې خوده لوم درنګ مو لنموري سره داغه د خپل شخصي رادیوي ژوند او کار په اړه هم خبرې وکړي. ساسو پام د دې مرکې اوریدو ته راګرځم. نور البشر نوید صاحب لمینیمو نړۍ مننه. زموږ دا پروګرام د رادیو د نړیوالې ورځې نه پسونه کې خبريږي. موږ غوره وګڼل چې تاسو سره د پښتنو د رادیو د اړیکې په اړه خبرې وکړو. راځه پیل به لدی وکړو بشر صاحب, چې تاسو په خپل اول ځل کدا کی سره تاو کوي چې کله رادیو ته لاړې؟
زه د رادیو دنیا ته په کال 1980 کې تللم. او دا لکه داسې یو وخت و کنه چې لکه دا بیخي زما د لیک او یو اولنی دور و. او اولنی دور ما د لیک د آواز د دنیا شروع کړی, د ریډیو د دنیا نه, د پیښور ریډیو سټیشن نه. او زه چې اوس کله خبره هر کله هم خبره کوم د ریډیو په حواله باندې, نو زه اکثر دا خبره کوم چې په ریډیو کې چا لیک کړی دی, په ریډیو کې چا صداکاری کړی ده, او د ریډیو په دنیا کې چا وخت تیر کړی دی, هغه د ټلویزیون په دنیا کې بیا ډیر کامیابی, یا د لیک په حواله هم او د اکټنګ په حواله هم, او چې څونه فنون لکه د ریډیو د ټلویزیون شریک دي, نو په هغه کې هغه زه دا وایم چې لکه د ریډیو دنیا د غوږ دنیا د لکه ماته غوږ شه, او د ټلویزیون دنیا چې کوم ده نو هغه د غوږ او د سترګو دواړو ده. او بیا د غوږ په دغه دنیا کې, د اواز په دغه دنیا کې ته به اورېدونکو ته دا خودلم غواړي چې دا سوره دی, دا انور دی, دا بهر دی, دا دننه دنیا ده, دا ورځ ده, دا شپه ده, دا قدم دی, دا منډه ده, د ډرامې چې زه کله خبره کوم نو په دغه حواله د ریډیو ډراما لیکل یا په ډرامه کې کار کول هم ډیر ګران کار دی. نو د ریډیو دا دنیا چې کومه ده, په دغه حواله زه وایم چې دا یو لوی مکتب حیثیت لري. او موږ چې دلته په پېښور ریډیو سټیشن کې کله هم د اواز د دنیا نه شروع کوله, نو دغه هم یو ګران کار و, ځکه چې مایک ته ناسته بیا هغې ته حاضر دی مغی, او ته به څه وینې نه, او ستا په سوچ او ستا په فکر کې به دا خبره وي چې ما ټول خلک اوري, دا څوک چې ما ته غوږ دي, څوک چې ما ویني نه, خو زما آواز اوري. نو خلک وایي کنه چې یاره د کیمرې دا سترګه هم ډېره حساسه ده چې سړی ورته بیا هغسې یو خوب غوندې پرې راځي. او نو دغسې د مایک دنیا چې هم ده, نو هغه هم په دغه حواله ډېره حساسه ده چې کله ته مایک ته کینې, د مایک دنیا ته کینې,
او ریډیو او اواز چې کم دی نو هغه ته خلکو ته خورې استاد به ذهن ته دا راځي چې ما ټول خلک اوري. نو او بل بیا خبرداري چې د ریډیو په دنیا کې دغه نشته د غلطۍ گنجائش پکې نشته. چې ته کله لایو پروګرام ته کینې نو هغه کې بیا د غلطۍ گنجائش نشته. نو هغه کې زیات تر خبرې لکه بتاوی چې هغه به لایو پروګرامونه به ډېر ګرانو.
بشر صاحب ستاسو د تفصیلي جواب نه مننه کوم. بل پښتنه مې دا ده چې د نورو جدیدو برېښنایي رسنیو ټولنیزو رسنیو په موجودګۍ کې ریډیو څنګه پښتانه نن هم په ځان باندې مین ساتلی دي؟
زه به دا ووایم کنه چې د ریډیو سره مینه ځکه پاتې ده چې په ریډیو کې باقاعده یو سکرپټ دی. په ریډیو کې هغه خلک چې د هغې ذهن د هغې نشونما چې کومې د هغه د یو مرحلې نشوي هغې په دې پوهېږي چې یاره زما دا جمله چې زه خلکو ته وایم یا د خلکو ته دا یو پیغام رسوم د هغې اثرات پسې د هغې د منفی او د مثبت اثرات پسې. نو پرایویټ چینل خدای چې هغې کې خدا پابندی نشته چې څه دې ووایي. خو د ریډیو خپله یو دنیا ده، د هغې خپله یو عمل ده، د هغې خپل یو ترتیب دی، خپلې سلسلې دي. نو په دغه حواله اوس هم په کورونو کې د ریډیو هغه حیثیت او د ریډیو هغه عزت اوس هم برقرار ځکه دی چې د دې ریډیو نه چې کوم خبره وځي نو هغه داسې چې هغه چاڼ کړي او ډېر د نری چاڼ شوی خبرې. نو په دغه حواله باندې د ریډیو عزت په هیڅ حواله نه کم شوی دی، نه کمېدی شي او نه به کم شي.
نوربشر نوید صاحب، تاسو ته یاد شي پخوا د پېښور، کوټې او د کابل ریډیو سټېشنونو په داسې فریکوینسیانو باندې به خبرونې کولې چې په یوه سیمه کې به ته موجود وي نو د بل هغې غږ به اورېدل کېده. اوس خو موږ اورېدلي چې د پېښور راډیو خپرونې په خپله د پېښور ښار په حدودو کې هم سمې نه اورېدل کېږي، همدا حال به د کوټې او د کابل د راډیوګانو هم وي. نو تاسو راته ووایئ چې داسې څه وشول چې د غږ دا سفر تم شو او اوس په هغه بڼه چې په کار ده چې ورسېږي هغسې نشي رسېدی یو بل ته، د دې وجه څه ده؟
بالکل، دا فرق راغلی دی چې اوس موږ په دغې حواله باندې د یو بل لرې شوي هم یو، د پروګرامونو په حواله باندې هم هغې کې یو ډېر هغه راغلی دی. دا نقصان شوی دی چې لکه د یو بل د آواز نه څوک خبرېږي نه. نو تر کومې پورې چې د پخوا ریډیو هغه د کابل او د کویټ او د پېښور ریډیو نو د دې آوازونه بوم شریکو ته وګوره کنه، لکه چې دی به یو بل پراپیګنډو جوابونه هم کول، هغه به ځکه کول چې دی ته به د یو بل آوازونه رسېدل. اوس آوازونه نه را رسي او چې کله یو بل ته آواز نه را رسي دی کې هغه رابطې هم ډېرې کمې شي. نو تر کومې پورې چې لکه دا دی یو بل ته لکه د پېښور خبره تاسو وکړه چې واقعي چې په پېښور کې داسې ځایونه دي چې لکه د خاریو د پېښور د لنډو ایریا نه اخوا تاسو ډېر اطرافو کړي ته اورې ورسی نو هغه ته به بیا دا آواز نه رسي. نو دا خو د کویټ او د کابل ریډیو خو بیا ډېر لرې خبره ده. لکه موږ چې ماشومانو موږ به ناستو او موږ به چې د کابل ریډیو پروګرامونه اورېدل که هغه میوزیک او که هغه نور پروګرامونه نو هغه به دلته خلکو ډېر زیات خوښولو. دغسې به د پېښور او آوازونه چې کوم دی کویټ او کابل ته رسېدل نو که هر څو په دې کې یو بل نه لرې والی وو خو د آوازونو په دنیا کې دا یو بل سره شریکو ډېر نږدې وو. اوس هغه نږدې والی چې کوم دی چې څونه پکا دی چې هغه نورم را نږدې شي هغه نورم لرې شو.
د لیکوال مجلې مسؤول مدیر نورالبشر نوید چې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت ورسره موږ دغه مرکه کړې وه. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې د دې ګڼې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربا نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوس وخت شوه دی د هفته وار پروګرام سروي. نن مو په خبرونه کې لامینا ترکه سره خبرې کړې دي چې په لندن کې اوسېږي او هلته په نفسیاتو کې زده کړې کړې دي. راځي چې دغه پروګرام واورو. اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زه ملیحا میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په خبرونه کې ل لندن مینا ترکه ملمنه ده. مینا ریپ ایم ایس سی سایکالوجي کړې ده، یعنی نفسیاتو کې شپاړسم کړې ده. د دې ترڅنګ مینا د افغانانو د شناخت په اړه یو څېړنه هم کړې ده. مینا له افغانانو سره په تیره د افغان ښځو د مرستې په غرض یو خیریه بنسټ باندې هم کار پیل کړی دی. مینا لندن کې د کاونسلر په توګه هم کار کړی دی، یعنی له هغو ځوانانو سره هم کار کړی چې په جرمونو کې ککړ پاتې شوی دي. نو نن په خبرونه کې لامینا سره دغه د کار ژوند او هلو ځلو په اړه خبرې کوو. نو اوریدونکو لجمن سره سم د سروې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. نن موږ سره د لندن نامینا ترکه ملمنه دا غوي تاسو ته مشه وایو. سلامونه مینا.
جو بخیر، علیکم السلام، څنګه یاست؟
زه بالکل ټیک یم مینا جانې. هیله کوم چې تاسو به هم ښه یې، ژوند به هم ښه تیریږي او وختونه هم
ډېر مننه. ژوند دې ښه.
خوشاله یو چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې برخه اخلئ له لندن څخه. نو شروعات په کو پیل وکړو، ستاسو تعارف خو لن شانت موریدونکو ته ورکړ، خو ماشاءالله ستاسو کار زیات عمر مکم دی. نو ورزو اوریدونکو ته وایي چې مینا ترکه سوکتا د کوم ځای سره ستاسو تعلق دی او زده کړې تاسو چرته حاصل کړې دي؟
ډېر مننه تاسو مهربانه یاست. زه چې نوم مې مینا ترکه ده، د کابل کې مې زوکړه شوې، امرالای زیدنتون کې پیدا شوې یم، بیا په پښتونخوا کې ماشومتوب کې اوسېدلې یم. خو بیا د ژوند حالات څه ول چې موږ لندن ته راغلو او دلته مکتب او ښوونځی او درسونه پوهنتون مې دلته ویلې دي په ارواپوهنه کې، سایکالوجي کې. بیا ایم ایس سی مې وکړله په سوشل ساینس، د سوشل سایکالوجي کې، چې سپیسیفیکلی یعنی بخښنه چاره څه په ځای انګلیسي کلمات وایم.
بالکل، دایبه بیا تشریح کوو اوریدونکو ته چې هغه یې په پوهې شي. سوشل سایکالوجي معنا به سي
د معاشره یا د پوهنه، ته د ټولنې، د ټولنې د ژوند پوهنه یا د پوهنه څنګه د خلکو فکر لوستل او یو ټولنې کې خلک څنګه ژوند کوي او څه باعث کیږي چې د خلکو فکر او پوهنه دې باره کې ما په خاص توګه یعنی خپل ایم ایس سی یعنی ماسترز کړی دی.
یعنی ټولنیزې زده کړې هم دی، بیا د نفسیات چې دی دا غي سره تړلې خبره کوي تاسو. نو مینا تاسو وایي چې تاسو ایم ایس سی سایکالوجي وکړه، سوشیالوجي یا ټولن پوهنه چې ورته وي هغه وکړه، بعد لاغي مو سو وکړل په دې دومره موده کې؟
ما چې خپل ایم ایس سی سایکالوجي کوله، بیا په خاصه توګه په دې کې یو بل برخه وه چې د ما خپل پوهنتون یو داسې یو کورس یا داسې یو بل بڼه دوی خپل جوړه کړله په کومه پوهنتون کې سمادار شولی چې هغې ته سایکو سوشل هیومنیټیرین سایکو سوشل انټروینشن. دا په دې معنی چې دوی هغه بڼه کې بیا ما خاص درسونه وویلې چې هغه ته ریسرچ کوي، یعنی ته پلټنه کوي او انټروینشن یعنی هر ملکونو کې چې بدبختانه د بازو د جنگ د کابل خلک ژوندونه کې تاثیر راځي، مهاجر کیږي، ډسپلیس کیږي، په دې کې خاصه توګه ته بیا پلټنه کوي چې دا خلک ډسپلیس کیږي، یعنی خپل وطن، خپل د کور مثال کډوال کیږي، ځي ځایونه بدلیږي، مجبوریږي، د یو واقع راځي یا جنگ کیږي. نو دغه یو برخه هم درلودله چې دې کې خاص خاص جذبه په دې سره افغان یم د خپل وطن باندې لوی سوي مانه دې په ماده یو خاص ماده پارادید جالب او ماده کې ډیر زیات بیا ما وخت دې کې ډیر برخه ولرم نو بیا دې کوم پلاتونه وکړلاست افغان ايدنټيټي او د افغانانو دا چې مهاجر سوال دا چې د خپل وطن نه باندې راووتل دا په افغانانو څه تاثیر درلوده دی په ما ډېر یو خاص تاثیر وکړو د ما زیزان ته جذب کړله ما دغه ټایټل نو بیا ما په دې کې یو خپله یو ریسرچ غونډه ریسرچ پیپر وکړله چې څه معنا یعنی افغان چې د لندن کې اوسېږي انګلینډ کې لوی سوي دي یا پیدا شوي یا مهاجر راغلي دي څه معنا دوی ته بینګ برټش څه معنا دلته ژوند څه معنا دلته پیدا کېدل څه معنا دوی ته د افغان نوم څه اوري دوی ته څه معنا لري نو ما په دې کې بیا خپل یو آرټیکل ریسرچ وکړه
مینا جانې په دې باندې به خبرې جاري ساتو تاسو دا څېړنه سبا د افغانانو د شناخت په اړه نه تاسو څه زده کړل او ټولنې ته څه ګټه ورسوله په دې ته پوښتنه کوخ یو اوریدونکو دی غوي ته ورزو چې چا په پروګرام کې برخه اخیستې او تاسو نه څه ته پوښلري سلامونه ستړي مشه
مننه مليها خور تا تا او تاسو پروډوسر تا او مینا تا او د مشالو د همکارانو وروډونکو ته ډېر ډېر سلامونه دي هله رارم چرو جوړ او خوشاله به وای
وعليكم السلام ډېر ډېر مننه بابر افتخار خبرې کوي
مننه thank you so much for your time لیا جانې څنګه خیې صحت خدي
ډېر مننه دې زلمه او پی جندل نو ما وی چې خپل وو ایم چې بابر رور بیا ټلیفون کړي خوشاله یو چې را سره برخه اخلي ست پوسل رہے تاسو
او thank you my dear sister bundle of thanks I love you your long life first of all I thank splendor خور باندې ز ډېر مليغه خور فخر مخصوصا چې دو ماشالله د مرکنیا بي تر رسیدلې دا او تاسو می دا دې مليغه خور چې دو چې کله روانه ما د خپل وطن نه یعنی فارن کانتری ته دو نیت کړو نو د کور طرف نه سر ریسټریکشنز خو نه او چې ځکه زمونږ یو خور چې بهر مملک ته زی هغه شاته خبرې کیږي چې یاره تم مازه دلته چې کوم ماحول دی زمون هواد نه ډیر ډیفرنت دی نو مینا خور چې کله تللا د کور طرف نه سدا سی بندي خو نه وی ملي خور
ډیر خطه پوسته ور به شو بلکې دا به خد د مینې د جون د هغه باب پړبم لګرنا واچو چې دوی تاسو ستونزې خو نه وینو ډیر مننه بابر افتخار او ورزو مینا جانې ته جی مینا دوی وی چې کله تاسو راتللې خارج ته افغانستان نه نو هغه وخت کې تاسو یوازې وې او کنه کورنۍ هم در سره وو بیا څه مشکلات خو نه وو تاسو ته
ډیره مننه د پښتنه نه زه چې دا کورنۍ سره یعنی زه وړم چې کورنۍ سره موږ مهاجر شول او خپل وطن نه وتلو د ما خو افغانستان دې لسو هم نه پیا دی کابل مې نه پیا دی چې موږ څنګه وتلې یاستو نو زه کورنۍ سره په یو حساب څو هم خوشبختانه یعنی زه نو هغه د کورنۍ سره مې ژوند کړی دا باندې خو زه غواړم د خبرې باندې لګانه واچوم په دې پښتنې باندې چې ما خپل از کورنۍ سره هم ما نور د کورنۍ لیدلې د جونې ما خپل د درس په وخت کې ما درس ویلې خپل د پانتونو د کالج په وخت کې افغان جونې باز ما لیدلې یا د کورنۍ قصې مې اوریدلې چې هغه مثال ډېر د مجوریت تلاشه غوښته چې دوی ته ستونزې وي چې د وطن باید باندې راسي خپل درسونه وایي د هغوی کې لیاقت او یا چې خو د کورنۍ تاسو خپل د کورنۍ د وجه نه دوی ته به ستونزې پېښېدل کېدلې چې او خلک به څه وایي د خلکو دلته زمونږ یو فکر ده که دا زمونږ د افغانانو تو خلک به څه وایي نجلۍ پېغله ده باندې د وطن نه اوسي تنها به اوسېږي په دې چې بعض افغانان دا مثال جنو کې دا لیاقت چې لار سي باندې درس وایي خو نسې کولای چې دومره یعنی اقتصادي حالات دومره ښه نه دي د افغانانو موږ ټول پوهیږو چې ټوله کورنۍ ورسره راشي یا دومره خپل وسي کولای چې ځان سره مرسته وکړي چې مثال د کورنۍ یو دوه درې نور نفر ورسره راشي یا نو دغه ما کیسې اوریدل د ډېر افغانانو او زموږ مخامخ شوی یم چې ډېرو جنو سره خپلې کیسې ماته کړي چې دوی څومره د تاسو ته ځوي فکر لګانه دوی څومره د فشار لاندې ول او څومره دي قربانيګان ورکړي دي خپل د خوبونو چې د دې څو کولای خپل درسونه مخ کې ویسي یا کوم ارمانونه چې دي درلودل په دې څه څو دا جلې ک باندې لار چې دا پېتنا اوسي یالته واستونځي یالته بل رقم کلچري بل رقم مملکت به بل جلا مملکت کلچر به دا به
تاسو د سیسټونز نه وکنه مینه جانې تاسو وایي چې تاسو ډیرخه خبره
ماته
ډیرخه نو دا دی پروگرام وخت د سپمنډ روان دی په فیسبوک هم ډیرو اوریدونکو پیغامونه لیکلي دي ساسو د کارستانه کوي سلامونه وای نو او بخې د ټولو نمونه نشم غسته کو ډیره مننه چې چا تاسو ته پیغامونه لیکلي دي یو اوریدونکو ته ورزو چې چا ټلیفون کړي دي سوال پوښتنه لري ستړي مشي او سلامونه
په خیر ملي هستا ته دستا سو ملمنه ته او د مشال ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم غنی الله امین يم د پخوانی نیمه قبایلی سیمه اف ار بنو نه خو اوس محل په ملتان کې په بهاودین زکریا یونیورسيټي کې د جرنالیزم څنګه زده کون کیم
غنی الله امین نو رستړی مشه درته وایو یو وار بیا تاسو مخکیم ګډون کډو نو مننه چې تاسو د پروګرام کې شرکت کوئ سپوختنه لري زمونږ د ګران ملمنینه
مننه اول خو لکه په خوانه هم دا خبره کړی و چې خوشاله شو چې کله هم مطلب د یوې پښتنې خور مطلب غږ مونږ اورو مطلب او دې خپل زده کړه هم دومره په لو یا کچا باندې تر سره کړی وی دا یو چې سره زمونږ جوړونه ډیر زیات خوشاله شي اول خو د دې ستاینه کوم چې دوی مطلب ځان یې دومره لوی مقام تر رسولې دي
مننه ډیره مننه چې تاسو ستاینه کوي ورو راسته سپوښتنه وسی خادغنی ولر ور د ټلیفون لاین کټ شونو بخیسته سپوختنه قرانه لغه مننه چې تاسو به هم ستاینه وکړ یو بل اوریدونکو ته زو سلامونه ستړي مشه زمونږه کو आवाज سرزی تاسو ستړي مشه وایو په سروې خبرونه کې
علی حجانی خور مننه تا ته ټول هم کرانو ته سلام کوم
وعلیکم السلام عمران ملنګ ورو ستړي مشه درته وایو په خیر اغلی سوال مسه دي
مننه قربان دي شما او ملمنی خور ته دی په پښتنه مین سلام کوم
وعلیکم السلام
او ملیحا خور تپوس ور کوټا باندې تپوس ور نه کوم ملیحا جانې خور تپوس می دغه د لکه زنه خیندې سیمو پښتونخوا نه لکه بهر وادونو ته لاړ شي د ذکرې د پاره کنه نه اغونه خپل مورنې جبه هیر شي لکه د لوزونو کې فرق راشي کنه ملیحا جانې خور زیتا پروګرام یوم نه مس کوم ټول پروګرامونه وورم کنه
ډیر مننه ډیر مننه عمران ملنګ ورو
ملی هجار خور تپوس می دغه د آیا د مورنې جبه کې ویلې پر کرچی خو یو غنی وکا خورجانې په داوریدون کې واله رمه کنه چې ملی هجار خور خپرونه دی پښتو خپرونه ده باید سمورا شو خپل شډلې بدلې پښتو کې تپوس مو کو خپل مورنې جبه کې خبرې مو کو
بالکل او بالکل تاسو خبره سم ده خو د دې مینا جان چې دا خو ډیر په خپل خسته پښتو کې راځه خبرې کوي نو اينه به تاسو کو
نته دا تاسو ورنه کوملی حجانی خورزی تاسو پروگرام وورم کنه لکه از ډیر خبرونه تا وورم ملی حجانی خورزنه ته وريدون کی ملما کی اغه په دلوزونو کی لغون دی فرق راشي کنه دا آیت څه وجه کیدلې
صحیح دا ډیر مننه عمران ملنګ ورو راځي تاسو ټلیفون کو په خبرونه کې برخه واخسته ورزو مینا جان ته چې خپل خو زما په فکر ډیر خسته پختو وی لګیا دی دوی ټول عمر چې دین په لندن کې تیر کړي نو مینا جان دوی ته پوس کی چې خپل جواب ولې هې رکړل شي بیا په بهرنو هوادونو کې
ډېر مننه د افغانستان ستانه ستاینه او کلاود پښتنه نه هم مننه د څه د چې ژبه په ژبه باندې انسان ژوند دی دا په دې باور یم چې ژبه چې دا انسان ايدنټيټي ان ا پېژندنه هم ده چې په انسان پېژندل کیږي په ژبه باندې نو بیا مورانې په ډېره ها مهمه ده او هغه خويند ترازی یا افغانان ترازی باندې ملکونو ته ماجر کیږي او دوی رورو خپل ژبه هېري د دې د سنه د څوک واړی چې دا کار وسی دا د خاص کار نه یا دا په دې معنا نه چې خلک خپل ژبه سره مینه نه لري خو بعضی وخت سم کیږي چې د من بد وختانه د جنگ له کبله یا نور د من ام تا پختا تعالی د سیمنګ ډیر وخت نه مقتدس یو احساس راکړل شوی دا چې د سیمنګ باید خپل وطن ته باندې وجود دا په یو رقم باندې یو اولنی ګام چې تخپل رورو یو وجه کېدلی شي چې تخپل د ژبې نه لري سي د ژبې خپل د کلتور د خلانه لري سي دا خبر یعنی باید ومنو چې دا فکر په موږ یو تاثیر کوي هر انسان چې دا فکر دومره قوی نه وي چې خپل اوسي کولای خپل ژبه هماغه ښکلا یا پیورټي سره د ماشومتوب نه وساتي ځکه ستا په یو چیرته ټولنې کې اوسېږي تالته مکتب ته ځې تالته درس وایې ته حتما دغې ژبې کلتور په تا ډېر تاثیر کوي کلتور کې هغه ژبه هم راځي نو که انګلیسي کې ته ماشومتوب نه دغه انګلیسي ژبه اورې په هغې کې درس وایې په هغې کې ته مثلا مکتب کې ټوله ورځ خبرې کوي ټول وخت تېری بیا هم دغسې لویېږي دلته دوستان لري تنه بیا انګلیسي نه یاره کې د نورو ممالکو نورو کلچرونو سره ته شناخت پیدا کوي ورسره مخامخېږي نو دا په انسان باندې تاثیر کوي دا اوس مهمه ده چې موږ څومره خپل د موږ مشران خپل ماشومانو ته چې دلته باندې اوسېږي یا راځي څومره د پښتو ژبې سره خپل مورنۍ ژبې سره هغه سره کور کې مور او پلار یو بل سره تر رقم خبرې کوي تر رقم کردار او رفتار تر رقم یو بل سره چلند کوي مثال کورنۍ کې مور او پلار دی خويند وروڼه یو بل سره تر رقم بشران دی او بل سره تر رقم چلند کوي تر رقم په مینا باندې خبرې کوي تر رقم د دوی رفتار تر رقمي که ما هم دوی خپل ژبې سره مینا وکړي کتابونه یې کور کې د کلچر د کلچر باندې خبرې دا په دې بدلې کې خپل هغه ماشومان او ځوانان خپل د ژبې سره هغه مینه پاتې کیږي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپا شپږ سو یو کیلو هرتز لنډی سپی 2011 15,000 13,500 18,000 کلو هرتز
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته وګورئ
مینا جانې تاسو خبرې خو ډېر خوند کوي لګیا دی دا د پروګرام کې اوس هم د ټایم په کمې دو دینو اوریدونکي هم بیخي مهر کې را روان دي بیخي زیات دي یو اوریدونکي تورزو به زما یو سو پښتنې دی غواړم چې پای باندې لګرنا واچو نو ګورو چا ټلیفون کړي سلامونه ستړي مشه
وعلیکم السلام علی جان حکمل وزیر پښتین هم در سره
ډیر مننه حکمل وزیر پښتین تاسو نه هم ډیر مننه چې بیا هم تاسو په پروګرام کې برخه واخسته تاسو پښتنه سده
مننه بس ملمنه ته پښتنه مینه سلامونه وایا پښتنه هم دا چې اوس دوه د افغانستان سره تعلق لري کا افغانستان کې څنګه ماحول وي تعلیم او پلانډن کې څنګه ماحول دی تعلیم او بل پښتنه مې دا غواړم چې دوه افغانستان ته بیا واپسی کو کنه او سو افغانستان کې حالات څه شوي دي چې دوه افغانستان ته روشي خپل مکتب مکه غاو کو افغانستان پر خدمت خپل هوا د پر دوه صحیح نوي
صحیح دا دوه تاسو سونه بتیو کو اکمل وزیر رور ډیر مننه ورزو مینا جانې تا جی مینا تاسو بس ویل غواړې دوی وی چې بلندن کې تاسو تعلیم حاصل کړي د افغانستان د تعلیمی صورتحال په اړه تاسو څه نظر دی څه فرق دی
افاق تعالی چې د ما په یادې چې زه پښتونخوا کې چې اوسېدلم وړه څوما زلته ښوونځي ته تللی یم یو څو کاله یو څلور کاله دغه سبه تللی یم نو د ما په یادې چې د ښوونځو حالات هلته څو ډېر زیات غریبانه او په عادي شکل کې تاسو په عادي لفظو کې چې تاسو ته ووایم امیانه لفظونو کې چې ووایم د ما په یادې چې ډېر دا درسونه څول هغه وخت کې ماشومان لیکل شوی ول چې دوی ذهني ډېر د فشار لاندې ولیدل. دوی ته یو خاص ټارګټ شوی ول دا کتابونه او درسونه ټول ډېر مذهبي معنا پکې بيخي ډېره وه. او بل دا و چې مونږ کله به په ځمکه کېناستلو، یعنی ماشومان د ما په یادېږي چې په ځمکه به ناست وو، کالی به م په خاوره ول، کالی صحیح د چوکۍ به نه وه، میز به نه و، مونږ به دا کتابونه ټول شکېدلي به ول، خراب ول، حالات به ډېر یعنی. او بل درسي سیستم به دا و چې استاد خپله استاده به تر راتله، زه پوهېږم چې دا زمونږ ټولنې کې ډېرې ستونزې دي، خو د ما لږ لږ یادېږي هغوی هم خپل، ځکه چې د حالات د هغوی به هم داسې ول چې د نو دغه د درس سیستم به ډېر زیات ضعیف او ډېر زیات لږ وروسته پاتې که ووایم. نو دا او هغه احساس و چې خو یو شی چې ما ماشومتوب کې چې زه ابزرویشن شیس به ما یعنی زه د ما خوښېږي څه ولولم، مثال خلک څه رقم دي په هغې بیا فکر وکړم چې دا ولې داسې و که نه. نو د ما چې څومره په یادېږي هغه احساس د درس بیا ماشومانو کې ډېر قوي و، هغه احساس د خپله استادانو چې دوی به غوښته چې ښه وکړي یا ښه مثال پرمختګ وکړي یا په ښه علاقې سره مثال ماشومان مکتب ته راځي. نو
وبخې تاسو به دلته یو تپوس کوم، دوی بیا وی لکه تاسو خو د حالاتو ذکر وکړو، دوی وی چې کله بیا تاسو افغانستان ته تګ غواړي چې لاړ شي ولته د ولس خدمت وکړي؟
او دې پښتنه ته ما وخت را سم ته تګ حتمان زه غواړم چې وطن ته لاړ شم، خپل وطن کې کار وکړم. د ماشومتوب نه مې دا په زړه کې ول چې زه باید لاړ شم. نو ما پایل بیا دلته داسې وکړه چې خپل درسونه مې څه خلاص کړل. ما یو خیریه بنسټ باندې یو فکر مې راغی، یو پلان مې کړ او په دې مې کار اوس پیل کړی ده چې زه په کلو کې چې افغانستان بعضو هغه کلو کې چې هېڅ اصلا هلته د درس او د ښوونځي او د مکتب او د کتاب او د قلم خبرې نه کېږي او ټولنه کې نور هم موږ ستونزې لرو، نو ما له ګام اول ګام به دای څه زه واخلم چې زه د همدغه بنسټ د خوانه هغه جنو ته هغه ماشومانو ته چې نه شي کولای مکتب ته لاړ شي، ښوونځي ته لاړ شي، نو داسې یو استاد ورته څوک ونیسي په هر یو کلي کې یو یا دوه چې هغوی خپله تعلیم کړی درس ویلی، نو دوی په کورو په یو کور کې مثال دوی سره مرسته وسي چې دوی راټول شي، دوی خپل درسونه ووایي. زه خو نه شم کولای چې په هر یو کلي کې یو ښوونځی جوړ کړم، دا خو کاشته څه وایي، خو اوس هغه حالات د ما نه دي چې د موږ افغانان ټول ستونزې لرو. نو ما دغسې یو پلان، دغسې یو کار مې پروګرام مې راپیل کړی، دا پرې کار روان ده.
انشاءالله کله به تکمیل شي، کله به پوره شي؟
له خاله سره یو 500 کار سوای ده. ما لیګلایز چې دا زه غواړم چې لیګلایز کړم، چې د ورقو کار او د دلته نور کارونه بعضې پاتې دي، بعضې شوي دي، او د افغانستان د حالات چې څرنګه دي په څو میاشتو کې موږ وینو د پروس کال نه، دغه پکې ډېر یو لویه ستونزه ماته یعنی راوړې ده. خو له خاله سره زه امیدواره یم هر څه به ښه شي، او زه به اوس کله یو ښه خبر سره یو ښه سره تاسو سره دا خبره شریکه کړم. دا پروګرام له خاطر
ډېره مننه مینه جانې. بس پروګرام خو ډېر ښکلی روان دی، زما بلا شي پوښتنې چې دی پاتې شوې، او غوښتل مې چې د کونسلر په توګه تاسو لندن کې کوم کار کړی پای باندې مرنا واچو، خو بدبختانه موږ سره وخت ډېر نه دی پاتې. نو بس په اخره کې بس تاسو نه تپوسو کو، زموږ ټول اوریدونکو چې تاسو اوري هغوی لپاره بس تاسو پیغام سوي
کوم کارونه چې ما کړی دي؟ زه بلې اولنډ خبره په خپل پښتنو ته، خپل افغانانو ته وکړم چې د هغې ټولو په نظر کې چې زه واخلم، نو خپل افغانانو ته زما نظر بدایي چې راځئ په هغو شیانو باندې چې زموږ معاشرې کې یا زموږ په ټولنه کې موږ ته ویل کېږي چې پې خبرې مه کوئ، پې باید څېړنې مه کوئ، راځئ چې پیل کړو چې په هغې خبرې وکړو. زموږ په زمونږ په ټولنه کې په ډېرو شیانو باندې ویل کېږي څه بې پروا اخیستل کېږي، هغه بې پروایي په دې باس کېږي څه په کورنیو کې په خپل ژوندونو کې ډېر منفي تاثیر راځي. زمونږ په ټولنه کې یو عادت دام ده چې مونږ خپل منځو کې نه غواړو خپل هغه احساس مثال ووایو، که مونږ یو ستونزه یي مونږ هغه زغمو خپل په ځان تېروو، یو چا سره د مرستې پوښتنه نه کوو، خپل خبر نه کوو، خپل هغه احساس نه وایو، او دې کې مونږ شرم ګڼو یا فکر کوو چې خلک به ته وایي دا به څه رقم خبرې. نو دغه راځي چې دغه ګام واخلو او په خپل احساس باندې خپل په چې زمونږ سره کوم ستونزه یي که د جنو خپل ستونزه یي دوی کولی شي خپل کورنۍ سره یو چا باندې اعتبار لري کور کې خپل مور سره داسې یو خپل خبرې وکړي که کوم ستونزه یي خپل جنو سره. نو ډېره مننه،
ډېره مننه مینا جانې، وبخښه. بس پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دی، ساسو سره خبرې ډېرې خوندورې وي، تاسو په راتلونکي کې ډېره کامیابی غواړم. ژوند اوسه. او اوریدونکو دا و د نن لپاره سروې خبرونه، مونږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو نو کې بل نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خاصا ته د خدای پامان.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان جنہیں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان زمادا جی سر سری دا خار کے روان قاتل خبر پئی جی زندگی دا خار کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے ہوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پا پاوکم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون بچا هنري غړی
په دو نیمه بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمه بجو